په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له بریوال کاکړه.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکي. په کوټه کې وی 14 لږ تر لږ 3 تنه وشل دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی دي. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اوربند عملي سي. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې وی 14 لږ تر لږ 3 تنه وژل دي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اظهر اکرم ویلي چې دا 14 پرون وخته په موټر سایکل کې د شدل سویو بارودی موادو په وسیله سوي ده. د 14 دوه تنه نور ټپي کړي او یو شمیر موټرو ته زیان اړولې دي. د پداسې حال کې وایي چې پرون په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو د جلسې پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته سویو، خو 14 د جلسې لزایې 2 کیلومتر لري د سبزی په یو داسې مارکیټ کې سوي چې پرون زیاتره وخت تړلی وو. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولی، بلکې د ده په وینا د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. ده وویل چې اوس د چین په څیر تر ټولو نږدې ملګري هم له پاکستانه خفه او لرې سوی دی. مولانا فضل الرحمن وویل موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جعلي حکومتونو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ دا حق لرو چې ګیله او احتجاج وکړو. ده وویل له لومړۍ ورځې د عمران خان په مشرۍ حکومت نه دی تسلیم کړی او اوس یې هم نه مني. د مولانا فضل الرحمن ترڅنګ نواز شریف، بلاول بټو زرداری، محمود خان اڅکزي، حیدر اوتی او د اپوزیشن یو شمیر نورو مشرانو هم جلسې ته په وینا کې د عمران خان حکومت جالي وباله او په ملک کې له سره د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د اپوزیشن تر جلسه وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. د خیبر د باړي اوسیدونکي وایي حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی ویل چې د کورونو پر نړېدو یا 2 کاله واوښتل، خو حکومت لیا هم دوی ته تاوان نه دی ورکړی. د افریدی ریلیف کمیټې په نامه جرګې مشر معروف افریدی د اکتوبر پر 15 مشال راډیو ته وویل چې حکومت دی د دوی د بحالۍ عمل سرته ورسوي.
دا پیسې د 2017 کسم کېشتا، د 2018 کسانم کېشتا، دوله دا پیسې ولین ریلیز کېږي. یو مو یو چې بس کم یو سړای دی مجبور دی، کور یې ویرون شوی دی، تبو دی، یاره دا حق ملوشي. کا د کمې پارٹی وی، کا د حکومت دی پارٹی سره وی، کا د اپوزیشن سره وی، یو پښتون دا یو حق یې دا کور چغله ملوشي.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استاذ محمد شفیق افریدی مشال رډي تویل چې د سیمې ستونزې د وزیر اعلی محمود خان په وړاندې شي او هیله لري چې هواري بسي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار مهید یوسف سره لیده کاته کړې. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې لیدوکتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان کردار و. ټاکل شوی ده چې عمر داوودزی له نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره هم وویني او هم له نن څخه د افغان او پاکستاني تجارو په پیلیدونکي دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اوربند عملي سي. د خبره د اکتوبر پر 15 ناوخته د امریکا د بهرنی چارو وزارت ارمینیا او آذربایجان لخوا په شریک بیان کې سوې ده. دا لږ وروسته ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د اکتوبر پر 23 په واشنگټن کې د ارمینیا او آذربایجان د بهرنی چارو له وزیرانو سره لیده کاته وکړل. بل پلو د مینسک ګروپ په نامه د منځګړیتوب ډلی ویلي چې د دوی شریک مشران او د بهرنی چارو وزیران به د ناګارنو کرباغ په اړه د بحث لپاره راتلونکي اونۍ بیا غونډه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان جمهوری غورځنګ پرون په کوټه کې درنه جلسه وکړه. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاکستان حکومت پر کورنۍ او بهرنۍ تګلارو سخت نیوکه وکړه. د قومي سملای غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داول چې د کوټه انتظامی له هوایي ډګره ستون کړو وایي دا اقدام به په عدالت کې چیلنج کوي. د خیبر د باړې یو شمیر خلک وایي کورونه د وسلوالو د پاکستان پوسټ په جنگونو کې تباه شوي او اوس ورته حکومت ډېرې کمې پیسې ورکوي.
مونږ هم مسافري کړې او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې وې، 8 لاکھ روپیا مې لاوشه وجه دې پکې نه لګي، جومات یې پکې نه لګي.
او د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي هڅه کوي چې د سیمې ستونزو ته د جرګو له لارې حل ولټوي. نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو، پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم پرون په کوټه کې خپل دریمه درنه جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې تحریک مشران وویل چې دوی به د سند او بلوچستان پر جزیرو د وفاق د واک مخالفت او د تلسم آئینی ترمیم تر لاندې صوبو قانونو ته د ورکړل شو حقونو د دفاع چارې جاری وساتي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندن د ویډیو لینک له لارې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د پوځ نه بلکې د ځینو هغو پوځي افسرانو خلاف دي چې په سیاست کې د خپل مداخلت په ترڅ کې دا اداره بدناموي. نور حال کوټې ایوب ترین راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف له لندن په خپل وینا کې وویل چې دوی د فوج خلاف نه دي بلکې د ده په وینا چې ځینې داسې خلک دي چې هغه د فوج د بدنامۍ سبب ګرځي.
چند لوگ اپنے قانونی مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں.
میاں نواز شریف وایي چې دوی ځکه د خلکو نمونه اخلي چې ځینو کسانو له کبله د ټول فوج بدنامي ونسي. دا کسانو د خپلو ګټو لپاره قانون او د عین څخه سرغړونه کوي، ملک او قوم ته نقصان رسوي، لکن د ځان د خوندي ساتلو لپاره د فوج نوم کاروي. خو په حقیقت کې د فوج سره د دوی هیڅ تړاو او تعلق نسته. نواز شریف پر فوج او پولیس راغ وکړي چې د خپلو سوګندونو له مخې دي د ملک او عین احترام وکړي. نوموړي یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړه چې باید د ولس د رای او ووټ احترام وسي. نواز شریف د کوټې و جلسې ته په خپل وینا کې دا هم ویل چې زموږ مقابله د عمران خان سره نه بلکې د هغه خلکو سره ده چا چې عمران خان راوستی دی. غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند بلاول بټو هم د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه او د عمران خان پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې دا د بلوچستان په قسمت کې نه دی لیکل شوي چې پر پراخو قدرتي وسایلو لرور برسېره به د بلوچستان ولس په غربت کې ژوند کوي. نن هم ځینې قوتونه دا خوب ویني چې څه ډول به پی ډی ایم ماسي، خو موږ دوه قدمه نور پر مخ تللی سو لیکن و شاته نسو پاتې کېدلی. هغه زیاته کړه چې اوسنی حکومت د بلوچستان و خلکو ته هیڅ نه دی ورکړی او تر اوسه یې په دغه صوبه کې یوه هم پروژه نه ده پیل کړې. البته د دې په مقابل کې د بلوچستان د سمندر پر ټاپوګانو د قبضې کول پلان ترتیب کړی دی. وایي جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې هر چا چې په دې ملک کې د خپل حق او جمهوریت خبره کړې ده هغه ځورول شوی دی. ده وویل چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې په ملک کې له انتخاباتو انکار وکړو. موږ پاکستان یو داسې فیډریشن جوړول غواړو چې د طاقت سرچشمه په دې کې د ولس په ووټ ټاکل شوی پارلیمان وي. له افغانستان سره پر پوله لګول شوي ازغن تار د ولس د ژوند او اقتصاد په ټپه درولی دی او ویول شاوخوا 80,000 کسان به له چمن او بولدک ته به د کار لپاره تلل او راتلل، بل خو اوس دوی تار ورته لګولی دی. هغه زیاته کړه چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې د دواړو غاړو پښتنو ته ووایو چې دا تار له بېخه وباسي او چې چیرې یې غورځوي هلته یې وغورځوي. پر دې مهال د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز جلسې ته په وینا کې د نورو تر څنګ په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ماته معلومه ده چې دلته هر وخت خلک پورته کیږي او بیا خراب مړي مندل کیږي یا هم ژوند ہمیشہ لپاره ورکیږي.
خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں.
چلو خدا ویرا وکړي، ځکه چې ستاسو به هم شای بچی وي. لخول خلق سره داس چلن م کوي. ریاست کې د پاسه ریاست م جوړوي، جلی حکومتونه م جوړوي او د خلکو وټونه مغلا کوي. جلسې ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې اوسنۍ حکومت د غلط تګلارې له امله اوس د چین په څیر د ټولو نږدې ملګرو هیوادو سره هم د پاکستان اړیکې شلېدلې دي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جلی حکومتو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ د حق لرو چې ګیله او احتجاج وکړو. هغه وویل چې ما د اولې ورځې څخه د عمران خان په مشرۍ کې حکومت نه دی تسلیم کړی او نه اوس هم منم.
آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان
پاکستان جمہوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پخبل وینا کی طور پور کڑی چې عمران خان نه واز د ملک اقتصاد پټه پدرولې دی، بلکې د ملک مرنی تګلارې هم د ناکامۍ سره مخ کړي ده. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر امیر حیدر اوتی، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جان منګل، د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم ویناوې وکړي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وزیر اعظم عمران خان نه واځي د ملک اقتصاد په ټپه درولې دي، بلکې بهرنۍ تګلارې هم ناکامه ده. نو وړي دا څرګندونه اکتوبر پر 15مه یعنی پرون مخام حال په کوټه کې تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. د اپوزیشن تر جلسې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز هم پرون مخام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. تفصیل غلام غوث راکوي.
تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک تر جلسې سمدستی روستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره د حکومت عکس العمل بیان کړو. هغه د مخالف سیاسي ګوندونو په ائتلاف تور پورې کړو چې دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. هغه د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا اویس نورانی په کوټه کې د پرونی تقریر د یوې برخې حواله ورکړه او زیاته یې کړه.
اویس نورانی ہے، اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں.
اویس نورانی د آزاد بلوچستان خبره کړی ده. دا خو زمونږ دښمنان دا خبره کوي، څوک پاکستانی دا خبره نه کوي چې بلوچستان دی آزاد کړی شي. په یو غنګوندیز سیاسي ځای کې چې دا خبره کیږي نو مقدمه خو په ټولو جوړیږي. هغلته یولس دولس ګوندونه موجود وو او چا یې غندنه هم نه ده کړې، نو ظاهره ده ټول پکې شریک شو.
11 12 پارټیز تھی، کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے.
تیرہ ورځ د لندن نه د کوټي جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر پوز او د استخباراتي ادارې ISI په مشر د هیواد په سیاسي چارو کې په لاسوهنه نیوکی وکړې او هغه د ځینی پوزي مشرانو د نمونو په یادولو سره وویل چې هغه په ادارو نه بلکې په ادارو کې دننه د ځینی سیرو د غیر آئینی کړنو په اړه نیوکی کوي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې وویل چې پوز د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او په دغه اړه د نواز شریف وینا بے ځایه ده.
ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے
یو سړی چې نوم یې نواز شریف دی، نن هغه د پردی خاورینا په پوز پسې د ناسمو خبرو کولو سره پر پوز حمله کړې ده او دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. د دوی اصل ایجنډا هم دا یو ده چې سرنګ ځان د احتساب نه خلاص کړي، خو مونږ به دوی نه پرېږدو او مونږ به دا ادارې نورې هم مضبوطوو او دا هیواد به د خوشحالۍ په لور بوزو.
هم ادارو کو بھی سپورٹ کریں گے، مضبوط مزید بنائیں گے اور اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے جائیں گے.
د کوټي جلسې ته په وینا کې د نواز شریف لور مریم نواز د چین پاکستان اقتصادي رهداري د ادارې په مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوه باندې نیوکه وکړه چې د هیواد نه بهر د کاروبار او شتمنیو په اړه دی جواب ورکړي. خو د اطلاعاتو او پاکي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې مریم نواز ته مخاطب شو او زیاته یې کړه.
مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں, آپ نے تو صرف دو سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے چار سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے.
مریم بی بی چی کومی خبری کولے پتیرو سلورو کلونو کی خو تا پخپلا د دوو آسانو سوالونو جوابونه ندی ورکړي چې اساسی دی سرنګ جوړی کړی دی او بهر دی پیسې پکومه لارا لیکدولی دی
اور یہ تھی کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے.
خو مخالف غوندونه د حکومت دا دریز ردوی او د کوټه په شمول په تیرو دریو واړو جلسو کې دوی په بیا بیا د احتساب په عمل نیوکه کړې دي او مخالف سیاسي غوندونه دریز لري چې په پاکستان کې د احتساب عمل د سیاسي مخالفینو د راګیرولو لپاره کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمی سملې غړی محسن داول په کوټه کې د پاکستان جمهوری تحریک په غونډه کې د ګډون لپاره پرې نه خودل شو. نوموړی پر دې سربیره هلته روانو چې وار لمخه پرې د بلوچستان حکومت بندیز لګولې او دا چې د ولې پر بندیز سربیره روانو آیا د اقدام په عدالت کې چیلنج کړی او که څنګه دا به د منور شاه په رپورټ کې وګورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داول له کوټې ستون کړل شوی دی. نوموړی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف د اکتوبر 15مې احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د اکتوبر په 14مې ناوخته کوټې ته ورسېد خو چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو منع کړ. محسن داول د اکتوبر په 15مې مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
وځي پر پورت کو شمال ته دا دلې انتظامیه ولاړه و دا وی چې دا د شرط په پري ځاګ څخه په توافق زیات واغ مونږه ما انکار وکړ بیا شپې دې هغه چې موږ ګورو کڅې کې غوړل فنال بتا د ښار نه بار یو رساوس ته هغه چې دا وکړو مخکې پولیس چا ته پولیس کوم چې مړ نه کېدلې په دم کار نه کولو واغ چې مزل ډېر وکړ موږ دا نه غوړل کېدل نو بس شپه ته موږ په ډېر مراد زمالي کو او کلا په سیر آباد دی.
محسن داول همداراز اویل چارواکو ورته ویلي چې امن او امان ته د ممکنه خطر جوړېدو لوجه د بلوچستان یوې سیمې ته هم د تګ اجازه نه لري. نو موړې وړاندې هم سو واره د بلوچستان د تګ نامه نکړل شوې ده. آیا د دې خلاف عدالت ته رجوع کړې او کڅنګ؟ محسن داول په دې پوښتنه اویل په دې حکله مو د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شاهوانی او د کورنیو چارو له وزیر ضیاء الله لانګاو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په کوټه ښار کې د پی ډی ایم د جلسې پر مهال د امنیت لپاره د ټلیفون او انټرنیټ سهولت بند کړل شوی دی. البته د اکتوبر په 14مې نه وخته لانګاو په خپل ټویټر ولیکل چې د نقص امن په ترس کې په محسن داول بلوچستان ته د ورتګ درې میاشتنې بندیز لګیدلې چې د اکتوبر په 9مې به پای ته رسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی د محل د اسلام آباد په سفر دی. ولته پرون له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دی. ټاکل شوی چې هم نن په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان د تجارانو یو غونډه هم وشي. پر دې دواړو موضوعاتو د مشال ریډیو خبریال طاهر خان نن سحر زما همکار بوریوال کاکړ ته دا معلومات ورکړل.
پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی چې اسلام آباد ته په سفر راغلی دی دلته د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف سره لیدلی دی او دلته حکومتي او د افغانستان د سفارت سرچینې وای چې دغه خبرو مهمه موضوع د سولې د پروسې په اړه باندې د پاکستان پر رول خبرې شوې دي او چې کوم مشکلات دا وخت په بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه باندې هم خبرې شوې دي. وبتاوزه سبو دوړان دي چې کله د مصالحې د افغانستان د شورا مشر ډاکټر عبد الله هغه سره هم راغلو لیکن اوس چلا راغلی دی او دلته چارواکي وایي چې د مقصد دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې دغه بنیادی موضوع یو خو د سولې پروسه ده او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو دا هم د دې موضوع ده.
طاهر خان صاحب نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د تجارانو یو دور ځنی غونډه هم پیلېږي که په دې اړه راته وایست.
دې کې د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی چې هغه تیر ورځ د یو پلاوی چې شاوخوا دیرش کسان تاجران دي پکې د افغانستان د غریب مشر اسلام آباد ته راغلی او اسلام آباد په سفر باندې د مخکې راغلی د افغانستان د ولسی جرګې یا د ملي اسمبلی رئیس بشیر رحمان رحمانی چې هغه د یو پارلماني هیئت د غریب مشر په پاکستان کې دی هغه د کانفرنس کې ګډون کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د دې کانفرنس اولنې غونډې ته وینا هم کوي لږ شی بروسته او چې کوم پروګرام موږ تر لاسه کړی دی د دوه ورځې کانفرنس په هغه کې بنیادی د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې چې کوم مشکلات دي بیا راداري ترانزیت تجارت کې د افغانستان سوداګر اکثر شکایت کوي دغه موضوع باندې به هم بحث کیږي او بیا نور د پاکستان او افغانستان ډیر موضوعات په دې پروګرام کې شامل دي چې سرمایه گذاری دلته په پاکستان کې او په افغانستان کې د دوړو هیوادونو تاجران چې کوم دي دا غی لخوا نور پکې لکه چې کوم داسې یو موضوع د پروګرام کې چې د پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته او ګاډو ته لکه اجازه پارځدو دغه لپاره یو پالیسی جوړول دا هم په دې کې شته. بیا لکه انفارمیشن ټیکنالوژي دغه خبره شوی چې په دې باندې وباس کیږي بیا سیاحت هغه ته د ورکول په دواړو هیوادونو کې دا هم د دې کانفرنس موضوع ده. نو دا کانفرنس د پاکستان د ملي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا دا جوړ شوی دی او دغه پروګرام چې بن کتلې دی په کې دا چې دا د امریکای چې کوم یو ایس ای ډی اداره ده دا غي پمرسته باندې دا کانفرنس جوړیږي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې د خیبر په باړه کې د اپریدی ریلیف کمیټې په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چلته دی د بیا رغونې او بیا بحالۍ عمل سرته ورسول شي. دوی وایي د جګړو عملیاتو په وخت کې بنیادي اډانه لمنځه تللې او اوس ورستانه شوي کډوال لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. سلګونه کسان د خپلو ویجاړو کورونو له سروې او معاوضو محروم دي او د تعلیم او صحت اسانتیاوې نه لري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر نه منتخب یو غړی وایي د صوبے اعلی وزیر تا یہ د سیمه د ستونزه په ګوته کړی او د هیلمند چې د هغه ته یو حل ولټول شي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د افریدی ریلیف کمیټې په نوم جوړ شوی جرګی غړي وای په باډه کې په 2014 کې بدمنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی خو د بیا رغونې او بیا بحالې منصوبې پکې سر ته ندی رسیدلې. دوی وای وسلوال پر ضد عملیات په وخت په باډه او تیرا کې بنیادی اډانه لمنځه تللې. د خلکو کورونه سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. د افریدی ریلیف کمیټه چیرمن معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې په ځینې ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو ماویزو چیکونه یې نه دي راغلي.
کورونه یې تباه وو اغلا ٹھوکنے میں لو دی دا پیسے دو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولن ریلیس کی یو مو یو چھ بس کم یو سڑائی دای مجبور دای کوری ویرون شوائی دای تبو دای اغلا دا حق میں لوشی کا دے کم پارٹی وی کا دے حکومت دی پارٹی سر وی کا دے اپوزیشن سر وی یو پختون دا یو حق یہ دا کور چغلا میں لوش
د بڑے زنی ہغا کسان چھ کورونی وجڑ شوی او تروس ورتا ماویزی ندی میلاو دوی وای
سدانور بارکم بارخین ویرون شوای رای تقریبا چب 2016 کم سروے کړیار ویرون دای ولا سولا کو نویرا غبر غلا نسخون نو بعد د طلبونه حکومت هغه بس د کی کړیو کړل بس ویرون سوی وسن سروے شوی رو تغیر کړی دی ټکنه و سروے بلخ کړی رو نیرو کړی پی کله چې تاسو ورونه کړه په تاسو کله چې دوباره تاسو ورونه وکړي خو ملا پیسې نه روکای
زمان دام عبدالجبار دا برکم برخیل سے تعلق رہا مگانا دے من کور جو نیچے کم دائی برکم برخیل کے مشغور کور اکور وران کرو آغای تیر دے دو ولی کلو حالانکہ آغی کی کم اسکنگ دے من ترن را من ترن یار را کتی تقریباً دا منگا مسافری کری و باہر ملکونو کی 2-3 کروڑ روپیان پہ لگولی وی 8 لاکھ روپیان
ملاوش
ملاوش نہ نہ نشتہ بیا نلی کی بس ختم شو بس دغه دی چې بس دغه ختم شو کور دی وجره دی نلی کی پکې وجره پکې نلی کی جمعه ته پکې نلی کی نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف ته
یو مدنی فعال عارف اپریدی وای چې کله په 2018 کې باړه عام ولس لپاره خلاص شو نو حکومت ویلی وو ټول بنیادی سہولتونه به ورکوي خو په وعده لا عمل نه دی شوی
غٹے غٹے وعدے کھڑے ہوئے چیرا دل تب منگا یو دا سے بازار جوڑا ہوئی پا انٹرنیشنل مطلب چھ میار بند پورا ہوئی وقی تا دیرے پیسے اعلان کرے شوی ہوئے تعلیمی درو اعلان کرے لگا گورنر ماڈل سکول ہو دا غشان دے دا سپورٹس تا پرا سپورٹس شاید فری سپورٹس کمپلیکس ہو چھ پڑی را غٹ ستا بندے اگی دعوے کھڑے ہوئے دیسرا چھ کلا کم روڈز و سکولز ہو یا دا غشان دے دا ہیلت کم بیسک یونٹس ہو دا ٹول او بچے کم دی دا غشان دے دا انفراسٹرکچر دا ٹول چیزوں ہو خود زبا دا خاص کر پا تعلیمی لحاظ بندے ہوئے ایمان چھ دل تا کم نخونے کالج رالو اوران شی بھی سکولونه خو چکم دی بدی خو لا ترو سړیر کم چکم دی جگہ جوړ کله شول نو لگا د حکومت د عوام سره چکمه وعده کړی وی هغه بالکل ندی پر شوی خلق مایوسه شوی دی چونکه اوس خو مر جرم شوای دی اینه حکم لري
بڑے نه دو صوبائی سملې غړې او د ضلع پرمختیایي کمیټه مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باڑے دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړی دی
د سروې متعلق او د کم خلک چې آی ډی پیز واپس تللی دي او داغه کورونه وران دي هغه ډیمانډ مونږ کړو چې داغه د پاره د روان سخت موسم نه د بچ کېدو د پاره ټینټ ضرورت دی د 1000 ټینټ اعلان هم وکړو نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دورې وکړي پاغی کی د مونږ دی علاقې د پارا ډیر سودمن ثابت شوې دي دغه دوري هغه ډیر یو داسې سیستم مو د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې و هغه غصب کېدل په هغه کې کرپشن ډیر زیات وو د احتساب څخه تصور نو نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی ان شاء الله دا د قبایلو به ډیر په فائدہ کې تمامېږي
د خیبر د بیا بحاله څنګه د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باړه او تیرا کې خوښه 9000 کسانو ته د خپل کورونو د بیا رغولو ماویزي ورکړل شوی او په ټولو کومونو کې د شو ورانو کورونو سروی بیا پیل شوی یو ورن شوی کور په سر 4 لاکھ روپے او نیم ورن شوی کور لپاره 1,08,000 روپے ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلتا په دې تیرو لسو کالو کې سباندې 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خله او سترګو تلاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزا فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کې
اردن کو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو
په کوټه کې وی چودنی لړ تل ر درې تنه وشل دي د پولیسو لوړ پوړي چارواکي ازهر اکرم ویلي چې دا چودنه پر نو وخت په موټر سایکل کې د ایشودل سویو باردي موادو په وسیله سوي ده چا د دې ذمہواري نه ده مناله د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولی بلکې د ده په وینا د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته وکړې د اپوزیشن تر جلسه وروسته د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دشمنانو بیانیه پر مخ وړي د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی اسلام آباد ته تللی دی نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره لیدکاته کړې دي افغان او پاکستاني چارواکو وایي چې د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان کردار و د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجبن سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اور بند عملی سي د خبر د اکتوبر پر 15 نه وخت د امریکا د بهرنی چارو وزارت ارمینیا او آذربایجان لخوا په شریک بیان کې سویل
مشال رادیو لن خبرونه مو ووریدل وسرزو یو بل رپورټر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنې ثابت کړ چې تر هغه غواخو تر هغه شبکو سره د طالبان وړي کې لا هم پر خپل ځای دي د خبرې د اتوار پورې د افغانستان د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې خبرې شوې د دې هواد ملي امنیت ریاست په وخت کې ویلی د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې مهم مشر ابو محسن المصري وژل دي صفی الله ستانگزه معلومات لري
د هند نیموچ لپاره د القاعده شبکې مرستيال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن وو وژل شوی دی د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو لمخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف وو او په مصر کې زیږیدلی وو د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی تازه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست یک شنبه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي ولسمشر غنی زیاته کړې طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي د غزنی سیمه ییز چارواکي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ابو محسن المصري د وژل کېدو په اړه پوره معلومات نه لري خو یوازې تاییدوي چې د اندړ ولسوالۍ په دریو سیمو کې پوځي عملیات شوي د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده په دې اړه وویل
د تیرې پنځشنبه او جمعې په ورځو کې افغان هوایي کونو خاص کې تاسو عملیات درلودل د اندرو لوسوالي د کنسپ او جنونو رسمو کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوی وو دا خبره چې د اوس د محسن المصري په نام باندې القاعده شبکې مهم غړی یا د مسنغه په افغانستان کې چې د جنل وتکی د نورو شنو مسول په دې باندې تر اوسه پورې معلومات نه لرو
د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی په غزنی کې د ورستې پیښې په اړه پلټنې کوي او دراپورونو د کراوالي یا ناسموالي په اړه به ورسته له رسنیو سره خبري وکړي د امریکا د خاطو فدرالي اداري اف بي اي د حسام عبدالرؤوف يا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست اچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساس د نیولو وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده دای د امریکایي ادباو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانو د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤف د نیولو حکم هم ورکړی و. په اف بی آی کې د ترهګرۍ ضد ځواک ډلې غړي تیرنس میګي د اف بی آی په ویب پاڼه د حسام عبدالرؤف یا ابو محسن المصري په تړاو په خبرو شوي معلوماتو کې داسې ویلي:
He's been with Al-Qaeda for approximately 2 decades. د 2 لسیزو راهیسې القاعده شبکې سره وو. په رسنوي کې د القاعده د اجنډا او د پراخولو په تړاو فعالیت درلود.
طالبان چې رژیم یې په 2001 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او نورو ترهګرو د ساتلو په خاطر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ډنګ شو، لا هم له دې ډلې سره په اړیکو تورن دي. امریکا له طالبانو سره تر نږدې 2 لسیزو جګړو وروسته بالاخره سږ فبروري تړون وکړ او په دې بدل کې چې له افغانستانه به ټول بهرني ځواکونه وځي، له طالبانو د څو نورو غوښتنو تر څنګ دا ژمنه واخیسته چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. که څه هم طالبان ځان د دوهې تړون ته متعهد بولي، خو امریکایي چارواکو او د امریکا د لوی متحد ناټو تړون سرمنشي یون ستولتنبرګ د جمعې په ورځ له دې ډلې غوښتي چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او د دوهې په تړون کې په خپلو ژمنو ودرېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې خپل ناروغان د تشخیص او درملنې لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوسي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د ختیځ میډیکل کمپلیکس په جوړېدو سره به دوی وتوانېږي چې د هر ډول ناروغ تشخیص او درملنه په کور دننه وکړي. باز محمد عابد رپورټ لري.
د اکتوبر په 20مه نیټه چې په جلال آباد کې په زورګونه خزینه او نارینه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول، د ټیلماټیل له وجې په کې د دریو نارینه په ګډون 25 خزینه او تمرکزوب له اوختې وه چې په دې کې اکثره میرمنې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې که په دې ولایت کې د تشخیص او درملنې مجهز روغتون وای، دوی به نه مجبوره کېدل چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته بوځي. د طارق په نوم یو تن چې نیکی ناروغ دی او پاسپورت یې د پاکستان د ویزې لپاره اسانچاري کمیټې ته سپارلی وایي:
زمون نیکه دی او ډیر سخت ناجوړه دی. مونږه د قرنطین نه مخکې یو پرچه دوا ته پاکستان راغوسته، خو اوس هغه هم خلاصه شوې ده او 1500 پاسپورټو کې دا پاسپورټ ورکړی دی او اوس حالات ډیر سخت خراب دي. نو مونږ دا وایو چې حکومت له پکار ده چې د ویزو او د پاسپورټونو باره کې لږ جدي ګامونه واخلي.
د ببرک په نوم یو بل تن وایي: د کورنۍ یوه ماشومه یې په سړه مرمۍ لګېدلې او زړه ته یې کېوتې ده. د ده په خبره په ننګرهار کې ورته ډاکترانو ویلي چې د اپریشن لپاره یې پاکستان ته ورسوي، خو دا چې ماشومه او پلار یې پاسپورت نه لري نو مجبور دي چې د کوټې چمن له لارې خپل ناروغ پاکستان ته بوزي.
دا 2 کاله ماشومه وه چې په سړه مرمۍ لګېدلې وه د پیکا په دې مټ باندې، او دې مټ نه حرکت کړی او دننه د خېټې پلوتلې او ډټ پلوتلې وه دا مرمۍ. دا ډاکټرانو ټولو کوشش پوک خو ونه توانېدل چې دا وباسي، او بس سبا به د خیره سره دا ماشومه په دغه کوټه چمن مانی اغسي پاکستان ته اړول ته به دې تدابیر کوم.
2 کاله وړاندې په ننګرهار کې د ختیځ میډیکل کمپلیکس په نوم د 650 روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د کمپلیکس د ودانۍ د جوړېدو چارې 80% بشپړې شوي. په راتلونکي کال کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې تر ډیره به ورسره د هغو ناروغانو تشخیص او درملنه په کور دننه ترسره شي چې اوس د درملنې لپاره پاکستان ته روان دي.
ختیځ میډیکل کمپلیکس چې په 220 جریب مځکه کې دی او ساختماني چارې تر ډیره حده پورې د 80% نه لوړې تکمیل شوې دي. د طبي تجهیزاتو دپاره هم وزارت ته پیشنهاد شوی دی او انشاءالله امید دا دی چې د ساختماني چارو په تکمیلېدو سره به تشکیل او تجهیزات هم وشي. او چون هلته مونږ د یو معیاري لابراتوار او تشخیصي مرکز غوښتنه هم کړې ده، د هغې په فعالېدو سره به اکثریت هغه مریضان چې د ننګرهار نه پاکستان د نږدې شفخانو ته ځي، د هغوی تداوی به په ننګرهار کې ممکنه وي او ضرورت د تک به نه وي. بیا هم که څوک په خپله خوښه ځي یا میډیکل ټوریزم ته ځي، هغه به یو جدا مسله وي.
ډاکټر دورانی زیاتوي چې ختیځ میډیکل کمپلیکس به په نویو او ماډرن طبي وسایلو او مجهز لابراتوار سنبال وي او په بیلابیلو برخو کې به ورته متخصص ډاکټران په دندو وګمارل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان ځینو قبیلو د خپلو غوښتنو په لړ کې تیرې څو ورځې د بنو میرامشاه سړک تړلې وه، چې له وجې پاک افغان تجارت تړل شوی او عامو خلکو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې وې. خلکو شکایت کاوه چې انتظامیه او پولیس د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. عمر وزیر چې زمونږ خبریال دی، د شمالي وزیرستان له مرستیال کمشنر شاهد علي خان سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلي چې دوی د خلکو د مسلو د حل لپاره څه کوي.
ڈپٹی کمشنر صاحب کا لومڑے ولدارہ تو وای چھ شمالی وزیرستان کے د تیرو سو ورزونا پ میرلی کے مختلف چکم قبیلے دی اغا د خپل غوختنو پ لڑکی راوتی دی، خو مین شہرہ بن کڑے دا پاک افغان ٹرانزٹ ریڈ چکم دی اغا بن کڑے او اغا کی سات کم زئی پور ورسے دا چاغینہ تجارت ہم بند دی، ناروغان ہم د ستونزو سرا مختی، عام عوام ہم پ مشکلات کی دی. مختلف قبیلے چراوتے ہوئے سڑکوں نے بند ہوئی نو دادوئی غختن ہم دی سنگا چھ دا ادک و دا مچی خیلو ترمنز دا دزمک تنازع دا دغ رنگ دا خدی و دا مچی خیلو ترمنز دا بجلی ترسیل مسئلہ دا دغ مسئلہ بندے پا وار وار حکومت ہم چکم دے خپل فیصلے اوراولی دی، دلتا اتمانزا یو جرگی پی شوی دی آگوی ہم خپل فیصلے اوراولی دی، آیا دا دے سم مستقل حل ہم رہوا تو
دا ادک و برخیلو کا مسئلہ دا بازے کی مخ کی کی دینو فیصلے شوی دی زمونگا چیرے دا جرگی پا زیرے دی مونگا انگیج کری دی نن ما پا خپلا مار دی دیو سب چیزن دا ادک و برخیلو طول سر مونگا جرگی کری یو دو درو روز کی بزیر سر مونگا مزید سٹن کاو چیز زڑے کمی دی فیصلے شوی دی اگا فیصلے چیرے دا باغی مانے مورتا عملی شکل چیز اگا ورکاو چیز مستقبل کی دا مسئلے چیز مونگا مخبران چی کم چی دا مچی خیلو خدی چی کم مسئلہ دا باغی کی دے دی کیس چیز اگا پا عدالت کی چیز روان دے ترسو پوری چیز عدالتی فیصلہ نہیں رہ گئی یا دلتا پا لوکل جرگی پا ذریعہ مانے نا نہیں حل شوی نا داغے پوری بدی چی کم اگا سٹیٹس کو والا پوزیشن دے اگا پوزیشن چی نا گا انشور کو مختلف قبیلوں پا میز کی دا امن حفظا چی نا برقرار رہی.
شمالی وزیرستان ولس هم دغه ګیله لري چې دلته کا پولیسو نظام بحال شوه دی، خو د پولیسو مشر ډی پی او راغله دی، خو ورسره ټیم چې د سینیئر افسران هغه د بهر نه نشته، هم اکه خصدار او لیویز ولا چې دغه په پولیس کې بدل شوی دی، نو دغه چې کم د پولیسو افسران دی، ایس ایچ او شو، ډی ایس پی شو، آیا ضرورت شته چې د بهر نه راشي او دلته دغه حالات چې کم دی په پوره توګه هغه کنټرول کړل شي؟
څنګه چې کم زمونږ دا قبائلی علاقوں انتظام شہر ویسے زمنگا لیوی اور خاصدار چین دا وہ رینک ٹو رینک مرجر شہر ہے دا وہ انتظام شہر ہے دو پاگا ٹائم میں بھی سرسا اگریمنٹ شو سب باویس نکاتی اگریمنٹ دی سر شو پاگا کی چین دا بیسیکلی لوکل سٹ اپ دے آگے دا پارا دا ترجیش چین دا آگے اگریمنٹ شو نو دا آگے دا وجہ چین دا بہرنا را تک چین آگا پا مختلف ڈسٹرکو کی قبائلی زلو کی آگا چین آگا پا آگا ٹن مانمش کی کم کے پنور زیدو کی جنے پنور سیکل ڈسٹرکو کی جی ہائی اتھارٹی چینل دا فورم باندې چینه پدی باندې کار چینه دا شروع دے کا دلتا دا دیزی دا سٹاف ٹریننگ دا یا دا وہ دا کپیسٹی بیلڈنگ ایشو دا یا سلک ڈر چکم لیگل ٹیم دیا دا دلتا را وست دی باغی باندې پا ہائیر لیول باندې دا دی ایکٹیوٹیز چینه دا آگا شروع دی امید لرو چکم مختلف دی اگا ٹریننگ پروگرام دی یا مختلف دی اگا کپیسٹی بیلڈنگ پروگرام دی اگا کربا سسٹم چینه دا آگا پاگا
د شمالی وزیرستان له مرستیال کمشنر شاهد علی خان سره مو د عمر وزیر مرکه اوریده.
د مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو وفاله د خزو لپاره یو جدا جرګه جوړول غواړي. وفا وزیر وایي په دې لړ کې له حکومتي چارواکو، مذهبي یا دینی عالمانو، د بشري حقونو فعالانو سره خبرې کړې دي. بلخوا د بشري حقونو مبارزان وایي د خزو جرګې جوړېدا به د هغوی د بنیادي مسلو حل ته لار هواره کړي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو لپاره د کارکونکو ادارې زمونږ مشر وفا وزیر ویلي، ښځو ته د تعلیم، رای اچونې په ګډون د بنیادي حقونو ورکولو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د پیښو مخنیوي او د هغې د هوارولو لپاره جرګه جوړوي. نوموړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د سړو په جرګو کې د ښځو مسئلو ته سم پام نه کیږي، نو له دې وجې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو د ښځو لپاره د جرګې په جوړولو کار پیل کړی دی.
راولو غواړي او حکومت ته مونږ دا درخواست کړی دی چې دغه یو صورت کې چې دی دا راشي پیشي، نو دا یو پلیټ فارم وي. داسې پلیټ فارم چې چرته مونږ نه صرف ښځې چې کمې مسلې را روانې دي هغې پرې کې خبرې کی، ښځو ته چې کم کم حقوق نه ملاو کېږي. نن سبا چې کم دا ډومیسټک وایلنس دی، د جسمانی تشدد چې مونږ ستوایي او د نورو چې کم کیسز را روان دي، تاسو ټولو مخکې دي، نو هغې لپاره مونږ یو داسې پلیټ فارم جوړ کړو، جوړول غواړي چې خیبر پختونخوا کې چې چرته ښځې ته سم مسله راځي اور هغه فیصله تر حکومت پر یا تر غته پر مونږ انتظار نشي کول عدالت فیصله د پاره، نو داسې سیستم جوړ شي چې چرته ښځه خپل مسله پیش کی التا اور التا خپل ښځه د خپل جب خل ځ ناستوي هغه یو فیصله دی ته پلاسه ورکی، نو پاغه و دی عزتم خپل کلچرم خپل جب هم نه خرابېږي.
وفا وزیر زیاته کړه چې د اکتوبر په 23مه د خزو جرګې په جوړولو یو غونډه وکړه چې پکې د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی، د جنسي زورونو ښکار خزو د ادارې محتسبې رخشنده ناز او ځینو نورو کسانو ګډون وکړ. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
موږ ډیفرنٹ ګورنمنٹ ډپارټمنټ ډیفرنٹ ادارو نه خلک راوختلي، پاغې کې علماء دین وي، پاغې کې ججان وي، پاغې کې وکیلان وي، پاغې کې زموږ ژوندون چې کومه اداره ده هغه د آیډیا شکره خواتین جرګه سیستم پاغه باندې ټولو ډیر ښه پوزټیو ریسپانس راکړو.
بل خو د بشري حقوقو زنو کارکونکو د خزو لپاره د دې جرګې جوړولو د اقدام ستایل دي. خبریاله ناهید جانگیر وای چې په قبایلی ضلعو کې جرګې ته ډیر اهمیت ورکول کیږي، خو د سړو په جرګو کې خزو ته اکثره د خپل دریس ورکولو مکانه تر لاسه کیږي، نو د دوی لپاره د یوازې جرګې جوړېدو سره به د خزو مسلې راپورته شي.
په قبایلو کې د زنانو د پاره یو جرګه سیستم جوړه یوغې کې به د زنانه اهمي مسلې حل کیږي، جرګه کیږي با، فیصله کیږي با، نو دا بذات خود دا ډیر لوی قدم دی، دا دون آسانه خبره نه ده زما په خیال. او څنګه خدي داسې خدي چې ډیری زنانه د خپلې اندرونی خبرې، ډیری دننې خبرې نه کوي، زنانه زنانه سره خبره په اسانه کولی شي. سوال اوس دا پیدا کیږي چې آیا زموږ قبایلو کې به دا سیستم اوچلیږي یا به دې ته هغه سي اهمیت ورکړی شي چې څنګه د نارینه وغې ته ورکړی کیږي. آیا هغه خلک به د دې خبرې اجازت ورکړي چې خپل زنانه مده زنانو په جرګه کې کینی؟
د خصو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک بیا وایي چې د خصو لپاره ځانګړي جرګه به د خصو د پرمختګ په لړ کې ډیر کار وکړي.
وفا وزیر صاحب چې کوم دی دا د خیبر پختونخوا د پارلیمان غړي هم ده او دین علاوه خپل یو غیر سرکاري تنظیم چې کوم دی هغه هم چلوي. زیر خبر چې په پاکستان کې د ټیم کې چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي دوی ته د ان او سی یو ډېر لوی مسله در پیښه ده، نو په دې لړکی داري چې دوی به چې کوم دی دغه جرګې دغه پرېشر ګروپ چې کوم دوی پلان دی ای مطابق به دوی د خزو داسې تنظیمونه جوړ کړي په دغه اضلاعو کې چې هغه به د یو پرېشر ګروپ په تحت کار کوي. دا ګروپونه چې دوی جوړ کړي نو دغه ګروپونه کې چې کوم ممبران وي هغه ممبران چې کوم دي هغه هغوی باقاعده یو تربیت وکړلې شي، هغوی ته مثال په طور باندې چې هغوی یعنی داسې یو واچ ډاګ په طور باندې کار وکړي، حیثیت یو سوشل اکټیویسټ زده ګڼم چې دا یو ښه عمل دی او دا عمل چې کوم دی دا به مختل لارې خلاصي.
لدې وړاندې په پاکستان کې په لومړي ځل په 2013 کال کې د خزو لپاره ځانګړې جرګه په خیبر پختونخوا کې جوړه شوه. د جرګه د بشري حقوقو فعال تبسم عدنان په مشرۍ جوړه شوې ده چې د خويندو جرګه نومیږي. دا جرګه هم د کورنۍ تشدد په ګډون د خزو د نورو مسلو د هوارولو هڅه کوي.
دا مشال ریڈیو دا
د سوات د چارباغ او خوازخیلی اوسیدونکو د کروندو د خپل ځمکو بچکولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د دوی په ځمکو د اوبو لوی پایپ تیروي او سره شل فوټه لاره هم د سکیم لپاره جوړوي چې دا کارونه دوی ته د منلو نه دي. بلخوا د سوات ترقیاتي کارونو مشر او ایم پی اے فضل حکیم وایي دا پروژه د منګورې ښار د اوبو کمښت ستونزې حلولو لپاره ضروري ده او د سیمې ولس باید له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات چارباغ او خوازخیل اوسیدونکو احتجاجي مظاهره ته ځای یو مشر نوید خان اور پیشال دا ویل چې د چارباغ او خوازخیل زیاتره کروندګرو سره ډېرې لګیز پکې پاتې شوې دي او د غزمکه د ځای خلکو لپاره د غلې او میوه یو لوی ذریعہ ده. اوس د خیبر پختونخوا حکومت د اوبو یو سکیم کې نور زمکه دوی نه اخلي او د زمکو مالکانو څخه تپوس پختنه او مشوره نه کیږي.
د دې نه مخکې پزرګونو کنال زمکه یونیورسيټي له واغسته شو، بیا کریډټ کالج زمکه واغسته شو، اغم بزرگونو کنالا د اوس پکې لا اورو چې کا هسپتال به سیمج په جوړیږي په ملم جبا کې یو کبنی راوستي دا اگر وزانه لګیا دا ال تزم کې علي د سمال انډستری لپاره پالابات کې زما کوي اخلي زما رازداده چې کتا زو خام خام غواړه چې د زینم مل بدر کوي موږ په پنجاب کې زما کرا کې دا ټول کلی او دا ټول علاقه بل شو پنجاب کې بابات شو.
د چارباغ په خوانی ناظم سهراب خان احتجاجي مظاهره ته ویل چې حکومت ته د اوبو پایپونه بل اړخ تکړي یا دې د سین په غاړه بوزي خود کلی مینز او د کرونديز مکې دي بچ کړي. کچري حکومت دوی غوښتنې او نه منلې نو دوی به په احتجاج مجبوروي.
کده دې لپاره دا سوچ کین نو ما په خیال دا زموږ د قوم سره د ټولو سره د علاقې سره ظلم دې زیاتې دې موږ دې ته هر گیز تیار نه یو. مقصد زموږ صرف د قده چې موږ دې پېپ ته د اوبو ورکولو ته په د خپل مکو د کټای ته چې دا دوه کنه مکه دا دغه په من باندې پېپ لاړ شو او هغه 20 پور دغه نه روډ لاړ شو هغه نیمه یو طرف ته پاتې شو نیمه دا نیمه نه کار شو نه هغه نیمه کار شو نو دې دا دونه ظلم د خلکو سره دی نه کوي. د هغه زیګنه دی او بوزي په خپل مرزي باندې په سونه تعداد کې چې بوزي د بوزي او دا زیات کړهو تاوان دي خلکو نور کوي.
د سواد ترقیاتي کارونو مشر او ایم پی ا په ځلکیم په دا اړه مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د قانون او ضابطې مطابق د ګریویټي سکیم پایپونه بوزي او کوشش به کوي چې د عامو خلکو زیان کم وشي.
زمونږ منګوره خار کې نشته وبا نو زمما به خلله منګوره تاسو په شراکت ته د ټول ملکن ډیویژن هډ کوارټر دی بیا د سواد هم هډ کوارټر دی تاسو منګوره زمونږ منګوره نو زمما ورونه دي زبر سره کېنم او ډاکټر زمونږه مینه سره به کېنم ایم پی ګان صاحب سره کېنم نور مشران سره به کېنم دا زمما بار قابل قدر ان شاء الله تعالی دې څه خبره نشته چې موږ زور کوو نه دا کوم موږ مینه محبت باندې او دا غو پر رضا باندې ان شاء الله تعالی موږ دا کار کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې د ایشین بانک په مرسته د سوات مرکزی ښار منګورې لپاره د اوبو سکیم منظور کړي چې د پتیپورنا منګورې پورې به تر 30 کیلومتره پایپونه غځوي او پرې به 14 ارب روپۍ لګښت راځي. په دغه پروژه اوس باقاعده کار شروع شوی او راتلونکي کلونو کې به سرته رسولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د اکتوبر 4 هر کال د پولیو یا ګوزړن د مخنیوي نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دی. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو هیوادونو دوه هیوادونو دی چې لا هم پولیو وارث پکې شته. احمد شاه زمي په پیښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې دي چې په ماشوموالي له ګوزړن وهلي خو هغوی پر دې مزوره سربیره په بیلابیلو څانګو کې د ولس خدمت ته
شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوجي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي په پاکستان کې د مازورانو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نه سوای تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې نو ما ته دا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګری چې کوم مسره په پرایمری ایجوکیشن کې یو مسره یو قسم په یونیورسيټي کې نشته یو ځینې هم په یونیورسيټي کې چې وې ډیسیبلټي یم کو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېده چې یاره ما ته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې ممتل موجود نه دي په دې ما دې لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړ کړي او هغه شزو تنه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغه ته د کار او روزګار او هنر زده کول مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نوموړی وای حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو لاله خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی ذاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې مازوران ډیر ځپل سوي او د هغوی د بیا بحالی لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
او موږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل، هغه موږ دوم نه هغه کړ چې د سي خلکو چې کالونه کالونه شی د خپل کور نه بهر نه راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي او کتل.
افشان وای چې په ژوند کې لډیرو کړهونو او ستن سر مخه مخسوي، خو هر ځلې په یو نوي هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
موږ په هر ورځ راماتیږي او په هر تل ورځ باندې دوباره ما به خپل نوې ارادي سره برابر پسې نه دا کار کول دي، ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي، نو هغه پر کول د لپاره پلار کې ډیر سره راځي، ډیر سره رکاوټونه به راځي، خو هغه کاونټو ته به کې نه نه هغه په تلاره نه خو کې راځي، دا پر ډیر زیات مهنت وکړ دی.
د کوټي 40 کلن زیا خان هم پلار کې پروتو خندونه ته نه دښنستي. هغه د درو کلونو وچ په ګزار ناروغي اختاسو، خو د وخت په تیریدو سره نو موړی نه یوازې په بلوچستان په هنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیل لارو د ولس خدمت ملاتړ لیده. زیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګری ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نو موړی او د ډیر شکاله مخ کې په ګزار داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کې بس یو شپه ودل اتللو چې واپسی راوړم، دا سار بیا زما پښې لاسونه تر لاملا پورې ټول پدانو راوي باندې اخته و، او چې مور ما سار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه دا غنه کې را پورته کړي نه، خو خیر دا چا سر نه غلا سي دی، بیا دا دغه چا بل دا نظر دی چا بل دا وای بیماری ده.
زیا خان زیاتوی بیا چې څو کلونه پر تیر سول او شونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نور ماشمانو به ملنډ ور باندې وهلې او د پیښې به کولې. نوموړی وای دا تو کلونه وچ د واکر یا پایروان په واسطه به تکاوه، خو د نوموړی په وینا واکر یې نه خوشیده.
وا شروع از ما کمره م بند کلا او دا واکر م سر تکشیر دی، او کوشش م کوي چې زه دا واکر بغیر قدم واخم، نو زه له دیواله سره ولیاړ شوم، نو دا قدم کوشش م وکي نو زه غزار شوم، نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکم، نو دا رنګ بیا غزار شوم، بیا ما بل کوشش، نو وست واره ما دا کوشش وکي چې زه غزار شوم، او په تستم واره باندې ما د ژوند اول قدم چې واخستې زما د پاره غل د غوجي ډیر یادګار و، زده یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلم ملا شو چې د کوشش بعد انسان ارسه کوي سي، نو بیا ما به ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کشیر چې خپل کوشش و درشي د پاره کوي.
زیا زیاتوی چې ټولنه باید له مازورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د په وینا مازور کسانو ته ټولنه د هغه د مازوري احساس ورکوي او په کم تر سرګورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې همدې چلند په کتو مازور کس دا ډول د جوړ خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اختاسي. زیا خان وای پر خپل جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او لس خدمت ته ملاتړ لیده.
الله تعالی یو داسې فوصله راکړه چې یا مازوري چې دا غو جسماني نه ده، مازوري چې دا غو دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو واجب خون ملاوږي چې زغت په الفاظو کې نسم بیانوله. شاید که دا د اولس خدمت په لار زموای لګا، نو زبنن یو جسماني سره به زوس دماغي مې و نه جوړي کې مبتلا سو د پریشانه او د غستنز لوږي زبزه دماغي ډیر خراب سو و. ما
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلی ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي، چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونټ ایالت کې څرګند سو، چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمر معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکو ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.